باشید. خوش آمدین شما.
ډېر مننه نایمی صاحب. نیم ساعت وروسته به ته هم په استودیو کې وې، له اورېدونکو سره په همدغه پروګرام، یعنی میکروفون ستاسو کې. خو مخکې تر میکروفون ستاسو خبرونې، په دې خبری خبرونه کې اورې چې د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه ییزو مسایلو او د سیمې په سولې خبرې کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه له خبرونو وروسته وړاندې کېږي. مرزي احمدزی د سیاست خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نامعلومو وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی په ډزو وژه. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي، او د روسیې ولسمشر د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. پوره خبرونه. نامعلوم وسلوالو کسانو په کندهار کې د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی په ډزو وژه. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د خپلواک په وینا، حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه ده منلی. د یادولو وړ ده چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی د ولایتي شورا په تېر انتخاباتو کې کاندید وو. دغه راز په کندهار کې د یو مدني فعال په توګه شهرت درلود. د کندهار ګڼ شمېر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو د نوموړي وژنه غندلې ده. د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمندانان، مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي. د سرپل امنیه قمندان ملپاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په دې پیښه کې د سانچرک لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي سمرالدین شاکر هم وژل شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې نوموړی په تېښته بریالی شوی دی. ښاغلی باقی زوی چې پرون له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په دې نښته کې افغان قواو ته زیان نه ده وښتی. باقی زوی وویل وسلوالو په لار کې کمی نیولی و، له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ شول چې د نښتې په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي دي. لاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې پرانیستل شوې او په سیمه کې کومه ستونزه نشته. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقی زوی زیاته کړه د سانچرک د مرده په ګډون ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو نیول شوي او اوس په ګذرنومي سیمه کې جګړه روانه ده. او په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د بغلان ولایت د معتادانو د دیرش بستري روغتون مسؤول ډاکټر خدا نوري ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو شمیر په زیاتېدو دی او دا خبره د اندېښنې وړ ده.
نظر به سالهای گذشته وضعیت اعتیاد در ولایت بغلان نگران
نوری زیاده کړه د تیرو کلونو په پرتله په بغلان کې د اعتیاد وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روغدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بغلان کې په ټوله کې 52 زره کسان په نشو اخته دي چې ځینې د پلخمري په شاوخوا کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د بغلان چارواکي وایي د دغه شمیر روغدو کسانو د درملنې لپاره د حکومت د نورو ادارو مرستو ته اړ دي. بلخوا د بغلان ولایت د مخدره موادو وړاندې د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وویل چې د نشایانو د شمیر د زیاتېدو لوی علت په دې ولایت کې زیاتېدونکې بیکاري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ. په هغو کې پر ځینو ترکیې محصولاتو بندیز او هغه ترکیې کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي. د فرمان په داسې حال کې خبرېږي چې ترکیې د سه شنبې په ورځ د سوریې پولې ته څیرمه د روسیې یو پوځي جیټ الوتکه نسکوره کړه. د پیښې د ماسکو شدید عکس العمل وپاره و. د روسیې د ولسمشر په دغه فرمان کې چې پرون شنبه د کرملن پر ویپانه خپور شو، نه دی ویل شوی چې پر کومو ترکی محصولاتو به دغه بندیز وضع کیږي. په فرمان کې له روسیې څخه ترکیې ته د اجاره شویو الوتکو د الوتنو د درولو غوښتنه شوي او روسیې د ګرځندوی له ادارو غوښتنه شوي چې ترکیې ته د سیاحت د بسو خرڅول ودروي. ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا د ایش لخوا د سمان د یو سلو شل تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي. یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړیو کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له سخت دریځو وسلوالو ونیول شو، دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کېږي. د هغو کسانو د معلوماتو له مخې چې د و ادامونو عینی شاهدانو اټکل کیږي چې په دې وروستۍ کې موندل شوی ډلهییز قبر کې به د 130 کسانو د مړو پاتې شونې پراته وي. دغه ډلهییز قبر د سنجر د لویدیز په 10 کیلومترۍ کې پروت دی او د سیمې په زیاتو برخو کې بمونه ځای پر ځای شوي دي. دغه قبر لاس پړل شوی نه دی، خو د ځینو قربانیانو د بدن ځینې برخې د بارانونو له کبله رابهر شوي دي. او پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پو او د بشري حقونو فعال طاهر الچی په ډزو وژل شو. کورد پو ایچ ډی پی ګوند دغه وژنه یو پلان شوی قتل بللی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې لارو کوڅو ته په اعتراضونو راووزي. ځینو عیني شاهدانو رویټرز اژانس ویل د ترکیې پولیسو د هغو شاوخوا 2000 کسانو د خپرولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز او اوبه وکارولې چې پرون په اعتراض د استانبول تقسیم میدان ته راوتلي وو. شاهدان وایي چې کله الجی د ترکیې په کورد میشتې سیمې کې له رسنیو سره خبرې کولې، په ډزو پر سر ویشتل شوی دی. په ځوابي ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغو کورد سیاستوال او یو پولیس پر وژنه خواشینی څرګنده کړه. نوموړي وویل زه د ښاغلي طاهر الجی او یو پولیس د وژنې له کبله خپله خواخوږي څرګندوم. ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوم. دا پیښه څرګندوي چې ترکیه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې برحق وه. زموږ دا مبارزه به تر پایه ادامه پیدا کړي. کله چې څه موده مخکې طاهر الجی په یو ژوندۍ خپرونه کې وویل چې د کوردانو کارګر ګوند یعنی پی کی کی تروریستي سازمان نه دی، ممنوع ګوند د ملاتړ په تور د بند له سزا سره مخامخ وو. لا معلومه نه ده په دې حمله کې څوک لاس لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان ولسمشر په پاریس کې د پاکستان او برېټانیا له مشرانو سره په سیمه کې د سولې پر لارو خبرې کوي. په کابل کې د افضل خان لالا په یاد غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل
د دېرلو سکالو د تجربو سره په کلکه په دې عقیده د جرن د دواړو غاړو خلک د پردو د مفاداتو دپاره تر پښو لاندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې پوځي مرستې مهمې بولي.
د افغانستان دولت پرې باور لري چې د افغانستان د مسلحو قواو کشفي دې سره کومک کوي.
د ننګرهار د مدني ټولنو فعالانو د جلال آباد له ښاروالۍ سره د شویو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه وکړه. په کونړ کې یو شمېر قومي مشرانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ایجاد او موجودیت سره مخالفت وکاوه.
د شخصي ملېشو د جوړېدو مخالفت کوو او د خپل توان په اندازې مقابلې ته چمتو یو.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو په پای کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسیس مو شخله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ. شی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د افغانستان د حکومت سرچینوي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو ورځو کې له پاکستان او برېټانیا مشانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي. د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سپارښتنه ولسمشر غنی ته په جرګه ورغلی وو په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشان د تروریزم پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د افغانستان د سولې په بهیر خبري کوي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان حکومت سرچینې وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په راتلونکو څو ورځو کې د اروپا په سفر ځي. دوی به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې له ګډونه ډاډه کړې وه. د ولسمشر سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د خیبر پښتونخوا او کوټې د سیاستوالو په غوښتنه په دې غونډه کې ګډون ته غاړه کېښوده. دغه سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګه ورغلل.
ډېر ممالکو د افغانستان د جلات ماب جمهوري نه هیله کړې و چې پاریس کې د برتانی صدر اعظم په شمول باندې یو درې اړخیزه غونډه کې او هم په دوه اړخیزه غونډه کې د نواز شریف او د جلات ماب جمهور رئیس ترمنځ یو ملاقات وسی. جلات ماب جمهور رئیس په هغه وخت کې هغه غوښتنه نه ومنلې. د دغو مشرانو دغه پیغام چې راوړی و او د جلات ماب جمهور رئیس نه چې غوښتنه وکړه، نو په همدې اساس د دغو مشرانو په احترام باندې جناب رئیس د پاریس کانفرنس کې ورسره ومنله چې التبه ملاقات هم دو اړخیز او هم د برتانی د صدر اعظم په موجود کې درې اړخیز وشي.
په دغو سیاستوالو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسکزای، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر سناتور افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان، سناتور عثمان خان کاکړ او نور ګډون لري. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته شرط ایښی و چې دغه هیواد د افغانستان د سولې، امن او نور مسایلو کې خپله پالیسی واضح کړي. دغه سیاستوالو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې هم ګډون وکړي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د پاکستان نیشن ورځپاڼې ته ویلي چې په پام کې د آسیا د زړه کانفرنس راتلونکې اونۍ د دسمبر پر 8 او 9 په اسلام آباد کې جوړ شي. دا د وزیرانو په کچه 15 غونډه ده چې د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شپږ وشتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په کې ګډون کوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه په سیمه ییزه کچه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شو.
و موردل چې د افغانستان ولسمشر د خیبر پښتونخوا او کټې له ملت پالو سیاستوالو سره له کتنې وروسته اروپا ته روان دی او په راتلونکو ورځو کې په پاریس کې په هغه درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي چې د سیمې پر مسایلو په چیرې بیا په افغانستان کې د سولې په پروسې د پاکستان او برتانیا ولسمشران هم پکې ګډون کوي. لبل خو د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په کار ده چې د ډیورن کرښې دواړه خواوې قومونه، ولسونه، ملي او سیاسي شخصیتونه د ګډو مصیبتونو د لرې کولو او سیمه ییزې سولې لپاره حالې ځلې وکوي. دغه څرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون شنبه په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي شخصیت افضل خان لالا په یاد غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم وویل چې د عدم تشدد او سولې د راوستلو لپاره باید د دواړو خواوو خلک هڅې ونسپموي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل چې د شنبه په ورځ په کابل کې د پښتنو د ملي او سیاسي مشر افضل خان لالا په یادغونډه کې خبري کولې، ویل چې تشدد، محرومیت او د پردیو لاسوهنې په ټول افغاني خاوره د ګډ مصیبت په توګه سیوري غوړولې ده.
لدې مصیبت څخه د وټل لارې چارې هم ګډې دي او باید چې د سیمه ییز سولې لپاره موږ ټول سره یو ځای او ګډې هڅې او تلاشونه وکړو.
په کابل کې د پښتنو د سیاسي مشر افضل خان لالا یادغونډه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په کوربتوب جوړه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلو یو شمېر ملي او سیاسي شخصیتونو هم پکې برخه اخیستې وه. په دغه لس کسي پلاوي کې آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی له با نفوذو او مهمو سیاسي څیرو څخه بلل کیږي. د دغه پلاوی لولس مشر غنی او یو شمیر نورو افغان مشرانو سره هم کتلی او د روانو ستونزو د حل او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ښه کولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په دغه غونډه کې د عدم تشدد او د سولې د راوستلو په برخه کې د دواړو خواوو په هڅو او کوششونو ټینګار وکړ. خو ښاغلی کرزی وویل د 10 کلنو تجربو وښوده چې د افغانستان او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خلک د پردیو او لویو قدرتونو د اهدافو لپاره تر پښو لاندې شوي او وژل کیږي.
د دې 10 کالو د تجربو څخه چې را پیښې دي چې را پیښې شوې په کلکه په دې عقیده یم چې دا سیمه افغانستان د ډیورنډ د دواړو غاړو خلک او پاکستان خلک هم د پردو د مفاداتو لپاره تر پښو لاندې دي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سولې پر راوستلو ټینګار وکړ. ویل نړۍ ته به دا ثابته کړو چې افغان تخریبکار او ترهګر نه دی.
شهیدان چې کوم ور کړی دي کومه چې زمون خویند مند شهیدان شوی دي دومره ورته وایم چې هغه یتیمان بچي ناغي نظرم نن تاسو ته دی، هغه کونډې چې په کورونو کې ناستې دي ناغي نظرم تاسو ته دی. دا را باندې قومي فرض دي چې د خاورې له به امن راولو او واپس به دنیا ته ښکاره کړو چې پښتون او افغان چې دی دا نه تخریبکار دی، دا نه دهشتګر دی، دا نه انتها پسند دی.
په دغه غونډه کې د افضل خان لالا د کار او ژوند په اړه د خبرو ترڅنګ ګډونوالو له راغلي پلاوي وغوښتل چې په سیمه او افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دغه شان ګډو هڅو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا د افغانانو کور ته د نورو په لاس د سولې د راوستلو پر ځای به خوي چې دوی خپل خپل کور ته سوله راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12:09 پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغانستان سره د روسي پوځي همکاري مهمه بولي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د روسي له سفیر سره په کتنه کې له کابل سره د مسکو پر پوځي همکاریو خبري وکړه. افغان دولت وایي روسیې د نورو پوځي همکاریو ترڅنګ له افغانستان سره د 10,000 میله کلاشینکوفونو د مرستې اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
دغه دواړو افغان او روسی چارواکو پرون په کابل کې له افغانستان سره د روسیې پر پوځي همکاري خبرې کړې دي. افغان دولت وایي چې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د کابل لپاره د روسیې له سفیر الکساندر ماتیتسکی سره په کتنه کې د دې همکاریو پر جزئیاتو بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې دی د روسیې د دغو پوځي همکاریو پر جزئیاتو ډېرې خبرې نسی کولای، خو دی وایي د امن د ټینګښت او د سولې د راتګ لپاره د روسیې پوځي همکاري مهمه دي.
د فدراتیف روسیې جمهوریت په بار بار آمادګي خودی لږ د افغانستان سره د امنیت د ټینګښت او د سولې تامین په خاطر باندې په نظامي برخه کې یو شمېر همکاریو ته آمادګي لري. د افغانستان دولت پرې باور لري چې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان د مسلحو قواوو تشکیل او همداراز د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د مسلحو قوتونو تجهیز او د هغو سره د اسلحو په برخه کې کومک او مرسته دا د سره کومک کوي.
روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د ولسي جرګې یو هیات، د مشرانو جرګې رئیس او د ولسي جرګې مشر هم روسیې ته سفرونه کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې تازه له روسیې کابل ته سنسوي پرون ازادي راډیو ته وویل روسیه په پام کې لري تر راتلونکي میاشتې پورې 10,000 میله کلاشینکوف وسلې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورکړي. افغان دولت دغه ورځ له روسیې غوښتنه کړې چې د هوایي ځواک په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ناټو چارواکو ویلي په سوریه کې د روسیې د رول له کبله له افغانستان سره د دغه هیواد پوځي مرستو ته د شک په سترګه ګوري.
ازادي راډیو د کندر یو شمیر قومي مشران او دینی عالمانو په یوه غونډه کې د شخصي ملیشو له جوړولو سره مخالفت وکړ او دا کار په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو لپاره یو دسیسه وبلله. دوی وویل که څوک غواړي چې د خپلې خاورې او خلکو دفاع وکوي نو ځانونه دي په افغان ملي امنیتي ځواکونو کې تنظیم کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
غونډې ته قومي مشر طاوس خان وویل که له یوې خوا افغانان د بهرنیو دښمنانو شومو دسیسو او د هغوی لخوا پر افغانستان تپل شوې جګړې سره مخ دي، نو له بل لورې په داخل کې هم داسې ځان غوښتونکي شته چې د پردیو د پلانونو عملي کول د پاره د شخصي ملیشو جوړولو او په هیواد کې د یو بل جنګ د پیل کولو په خاطر بډې را وهلې دي.
بے مسئولیت وسلہ والی ڈلی پہیوات کی منل نشو زکا چی اندغه وسلہ والی ڈلی او شخصی ملیشی وچ کابلی پو کنڈوالو بدل ک ازمن پزرگون ہیوات والی شہیدان ک نو زکا د شخصی ملیشو د جوڑے دو مخالفت کو او د خپل توان په اندازې مقابله ته چمتوی.
حاجی ارملا خان ول د خپل سرو ملیشو جوړول د هیواد د ویش په معنا دی او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغانان د قوم سمت ژبي او نور نمونه سره وویشي.
اغیار من غوالي چې تقسیم تقسیم هم کی د دې ملت د تجزیه پلانونه روان دي په شمال او جنوب تجزیه کول غواړي.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل په هیواد کې د شخصي ملیشو جوړول بهرنی پروژې دي او باید چې دولت یې مخه ونیسي.
خو هغه خوځښتونه چې نن په ځینې ولایتونو کې روان دي دا د افغانستان د بربادۍ دپاره دي. دا پروژې د مرکز نه راخورېږي د سرازي. اول غږ مې دا دی په دولت باندې چې د دې پروژو مخه باید په مرکز کې ونیسي.
د غونډې په پای کې شپږ مادیز پریکړه لیک د محمد اسرار غیرت لخوا ولوستل شو چې پکې د شخصي ملیشو جوړول غندل شوی وو او دا کار په هیواد کې د یو بل کورنی جنگ د پیل کېدو شومه دسیسه بلل شوی وو.
مونږ د خپل زړورو افغان ځواکونو په سرښندنو ویاړو او ورڅخه د سر او مال په بیا ملاتړ کوو. دویم، په افغانستان کې د هر نوم او هر مقصد د پاره چې شخصي ملیشي جوړیږي منګه په کلکه مخالفت کوو او دا کار په هیواد کې د خپل منځي جګړو د پیل سبب ګڼو. که څوک غواړي چې د خپلو خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي نو ځانونه دي د افغان ځواکونو په لیکو کې منظم کړي.
دوی له افغان دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سولې راوستلو دپاره رښتونی هڅې وکړي او همداراز یې په وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې له جنګ تیر او افغان دولت سره دې یو ځای شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له کوربه هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو راستنول باید د پخوانیو تفاهم لیکونو له مخې وي. دا خبرې په داسې حال کې د کډوالو د چارو وزارت وکړه چې د راپورونو له مخې ناروې هغه افغان کډوال چې د پناه اخیستلو غوښتنه یې نه ده منل شوې له خپل هیواده باسي. په دې اړه نور جزئیات مرزی احمدزی وړاندې کوي.
له خطرناکو لارو څخه تیریدل، په اوبو کې ډوبیدل، لوړ مصارف او حتی لادرکه کیدل اروپا ته د آرام او ښه ژوند په هدف د غیر قانوني تګ خطرونه دي. افغان پناه غوښتونکي له دغو ټولو خطرونو سره سره ځانونه اروپا ته رسوي، خو د کوربه هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې د وړاندیز د نه منلو په خاطر بیرته افغانستان ته رالیږل کیږي. د تازه راپورونو له مخې ناروې غواړي چې خپلې خاورې څخه یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راولیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې ناروې باید د افغان پناه غوښتونکو پر ایستلو کې د مخکینی تفاهم لیکونو له مخې اقدام وکړي.
راپورونه ښیي چې ټاکل شوي ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي یا پناه نه ده ورکړل شوې افغانستان ته د مخکینیو تفاهم لیکونو له مخې د منلو وړ دي او د افغانستان دولت باید خپل مکلفیتونه د نړیوالو کنوانسیونونو او نړیوالو تړونونو له مخې تطبیق کړي.
راپورونه وایي چې ټاکل شوی ناروې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې وړاندیزونه یې نه دي منل شوي له خپل هیواد څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناروې هیواد په افغانستان کې خپل تبلیغاتي کمپاین د غیر قانوني کډوالۍ لپاره پیل کړی. له دې څخه وړاندې جرمني هم ورته کمپاین په افغانستان کې پیل کړی و سو افغانان له غیر قانوني مهاجرتونو څخه لاس واخلي. په عین حال کې د ولسي جرګې د کډوالو او رسنیو ستنیدونکو چارو کمیسیون له حکومت نه غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د پاتې پناه غوښتونکو افغان کډوالو د راشړلو څخه مخنیوي وکړي. د دغه کمیسیون یوې غړي پروین درانی ویل
د حکومت مشرانو نه دا خواهش ده چې د ناروې د اروپایي ملکو سره له ترکیې سره د ملکو سره وویني په هر څه زرتره په دې چې زمای ده په ډېرو مشکلاتو دوی افغانان تللي دي هلته چې دوی بېرته وطن ته را جبر زور په ستم را ونه لېږي په دې چې په ډېرو مشکلاتو تللي په ډېرو ستونزو تللي دي.
له تېر یو کال راهیسې اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو غیر قانوني تګ زیات شوی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې شاوخوا 1,500 افغان کډوال اروپا ته رسېدلي او زیاته برخه یې جرمني ته تللي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د شپږو ولایتونو والیان په خپلو سیمو کې پر امنیت او د پوهنې په نظام کې پر ستونزو اندېښنې شي. دوی پرون شنبه په کابل کې په یوه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره دې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړي کړي او د ښوونځیو د ودانیو او د ښوونکو د ستونزو حل ته دې تدابیر غوره کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د زیربنای پروژو پلي کول، امنیت او د پوهنې د نظام د پرمختګ لپاره د امکاناتو برابرول هغه غوښتنې دي چې د هرات، بامیان، پروان، دایکندي، نیمروز او کاپیسا والیانو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې مطرح کړې. دوی ویل ځینې ستونزې د حکومت لخوا واری شوې خو اوس هم ضرورت شته چې د دوی په سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو لیکې پیاوړې او د ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو وضعیت ته پاملرنه وشي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وویل په کار ده چې د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکې شوې سیمې په سیمه ییزو پولیسو وساتل شي.
پیشنهاد بسیار جدی ما داشتیم به وزارت داخله و شورای امنیت ملی کې
د وویل موږ د امنیت شورا او د کورنیو چارو وزارت ته جدي غوښتنې وړاندې کړې دي څو په ولایتونو کې سیمه ییز پولیس زیات کړي او دا کار کولای شي چې ثبات رامنځته کړي. په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی سپارښتنه کړې چې په هر ونۍ کې به شپږ والیان کابل ته راځي او خپلې سیمه ییزې ستونزې او وړاندیزونه به له هغه سره مطرح کوي. همدارنګه نور والیان وویل په ځینو سیمو کې ناامني د دې سبب شوې چې یو شمېر ښوونځي تړلې پاتې شي. دوی دا هم وویل اوس هم داسې سیمې شته چې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دایکندي والی معصومې مرادی وویل
در قسمت معارف هم که مشکلات ما بسیار زیاد بود
دیوبل د پوهنه په برخه کې زیات ستونزې لرو. د دایکندي ولایت په شاوخوا 315 پیته خونځیو کې خای اتیا یا نوی فعال وی چې دا شمیره د زده کوونکو غوښتنو ته ځواب ویونکي نه ګڼم. همدارنګه دغه والیانو له حکومت هیله وکړه چې په یادو ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي ودې لپاره د کارمندنې پروژې پلي کړي.
تاسیز مشخلا صدی رادیو اوری ولسی جرگی سعودی عربستان تدافان حاجانو دلیش په تیر پروسه که ده پیسو ده اختلاس په حق و ده حج و اوقاف وزیر ده ملکی هوایی چلند واریانا هوایی شرکتون رئیسان استجواب کلیو. پره ده خان محمد سین راپور تاسیل آزادی رادیو چخواب ریده. خو اوس یو بل موضوع د ننګرهار په اړه راپور لرو. په ننګرهار کې د مدني ټولنو فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو له ښاروالۍ سره د مخکنیو قراردادونو د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو د شمې په ورځ د جلال آباد ښاروال سره په لیدنه کې ترې غوښتنه وکړه چې پخواني له فساده ډک قراردادونه دې لغوه کړي. دوی تور پورې کړ چې د پخواني ښاروال په وخت کې زیاتره قراردادونه له داوطلبۍ پرته شوي او ښاروال ته یې ډاډ ورکړ چې په دې مبارزه کې ورسره ټول مدني فعالان ولاړ دي.
زړه قراردادونه کې چې غصب او غبن او فساد بوري لغوه کړه. ځوانان در سره دی والله بلا چې دغه ځوانان در سره مدني شونې در سره اسلامو کې اس غصب او غبن شي.
مخکې دې قراردادونه شخصي کسان د ورته شوي وو نه په بوري شوي ده نه چې دی بوري ته شوړه اندې کړي دي.
د جلال آباد ښاروال حمید الله افغان د نوو قراردادونو په اړه مدني فعالانو ته ډاډ ورکړ چې ټول به له فساد څخه پاک وي. خو د پخواني قراردادونو په اړه یې وویل چې هغو ته قانوني بڼه ورکړل شوې او دی د لغوه کولو صلاحیت نه لري.
قانوني مراحل د ټولو تیر شوي دا به واضح سره وو. تاسو پکې دومره شی نه شئ پیدا کول غیر خو هغه پروفیشنل هغه غل چې غلا کوي پکې شوي دي ټول مراحل تیر شوي دي. نو که هغه موږ ماتول هم غواړو هغه د قانوني لارو نه کولی شو ماتو. یعنې داسې غیر قانوني زم د فوقلاده صلاحیت نه لرم چې یو قرارداد چې شوی مراحل ته کړی او بس دا قرارداد زما خوخ نه شو دا مې مات کړل هر شی هغه خپل قانوني مراحل لري قانون باید پلاس کې زم نشم اخیستی او تاسو هم نشئ اخیستی د قانون په رڼا کې قانون په چوکاټ کې مثلا همدغه موضوع د سبا زم دلته مې دغه ولیدلو د قرارداد نه سرغړونه ما ته یو ښه بانه دی ستورم قرارداد پس کوم دا سرغړونه کړو
بلخوا د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری بیا ټینګار کوي چې پخوانی قراردادونو ته حسین عمر کړل شوی ولې په اصل کې ټول د پخوانیو چارواکو او مافیایي کړیو ترمنځ جوړجاړی شوی
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو اوس په مرسیا احمدزی د دې سات لنډ خبرونه واوروي
نامعلومو وسله والو په کندهار کې د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وژه د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی عبدالنافع تیر ماښام د کندهار ښار په دویمه حوزه کې د نامعلومو وسله والو په حمله کې ووژل شو د خپلواک په وینا حمله کوونکی تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په هڅه کې دي د سرپل ولایت سانچرک ولسوالۍ ته پر غځېدلې لار د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چارواکي وایي په وژل شوو کې دوه طالب قمانداران مولوي باز محمد او مولوي ظریف هم شامل دي په بغلان ولایت کې په نشو د اخته کسانو شمیر تر 5000 اوښتی دی ځینو چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د عراق په شمال کې یو ډلهییز قبر موندل شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د څه باندې 160 تنه وژل شوو کسانو د بدن پاتې شونې پکې دي یو چارواکي وویل وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په لومړۍ کې سنجر ښارګوټی د اسلامي دولت ډلې له زغدریزو وسلوالو ونیول شو دا شپږم ډلهییز قبر دی چې دغه ښارګوټي ته نږدې موندل کیږي پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې وتلی کورد قانون پوه او د بشري حقوقو فعال طاهر الجی په ډزو ووژل شو او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې په وړاندې د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو امر ورکړ په هغو کې پر ځینو ترکی محصولاتو بندیز او هغو ترکی کارګرو ته د کاري قرارداد نه تمدیدول شامل دي چې په روسیه کې کارونه کوي
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان البته در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما هست ادامه خواهد یافت. شما را سیاستمداران برجسته خیبر پشتونخوا و کویته در چند روز گذشته به کابل آمدند و با رهبران افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی دیدار کردند. در این حال قرار است رئیس جمهور افغانستان در سفرش به فرانسه که به زودی صورت خواهد گرفت با رهبران پاکستان دیدار کند. اخیراً پاکستان تلاش‌هایی را آغاز کرده تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به نحو میانجیگری کند. آیا این تلاش‌ها امیدوارکننده هست؟ شما تا چه حد به صداقت پاکستان اعتماد دارین و باورمند هستین؟ موضوع برنامه میکروفون شما امی هست که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه به دریو پش رو به شماره 818 برای ما بفرستین. همچنان اگر اینترنت دارین و به اسکایپ دسترسی دارین میتونین برای ما زنگ بزنین. رادیو نقطه آزادی.
نایمی صاحب نوری خبری خود تاسی وکری زبین تکرار آمه یو مسئله ده که متوجه کری بی پخوا به همیشه در افغانستان چارواکو لپاکستان آغشتل چه طالبان در سول خبرو تا حاضر کری لیکن اوس لومړی ځل ده چې پاکستانی چارواکي درګرده له افغانستان غوښتنه کوي چې حاضر ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت سولې د خبرو کوربتوب وکړي خو افغان چارواکي وایي چې شرطونه شته او وایي چې تر څو چې صداقت نه وي تر څو چې نه پېژمه په پاکستان کې د طالبانو د دفترونو او د دوی د تمویل او تجهیز مرکزونه بند شوي نه وي او صداقت نه وي څرګند شوی تر هغو پورې د سولې خبرې معنا نه لري خو اوس لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه داسې معلومیږي چې د افغانستان ولسمشر اروپا ته روان دی او په یوه غونډه کې به له پاکستانی چارواکو سره و ګوري او د سولې په پروسه به هم احتمالا خبرې وکړي. نو کولی شئ چې تاسو اوریدونکي موږ ته سره اوسه ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې په همدې موضوع لنډ نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به زه بیا تکرار کړم، 0999 203 1540 او یا هم 0928 225 55. لومړني اوریدونکي ته نوبت ورکوو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
سلام برای شما، برای هر دو میزبان های شما رادیو آزادی. میخواستم که درباره پاکستان همراه شما قدر بگویم که پاکستان همیشه همراه ما چل میکنه و هیچ وقتی نتیجه نمیده و می چند نفر که از صوبه بلوچستان و صوبه سرحد آماده، اونا هم همراه ما صداقت ندارن. اونا چالهای سیاسی خود میبرن و در می هم دمی روزا کدام رابطه که همراه چین و همراه هندوستان کمه که رابط ما شما خوب شده و به طرف شوروی رابط کمه که در باره یک یگان چیز که اکمالات کمک میکنه ای خوب شده و ای چال امریکا و پاکستان است که غیر مستقیم امریکا پاکستان میگه که تو اینیا را بوی که اینیا روی گرمانش هم ببینن. وقتی که آقای اشرف غنی امره پاکستان که رابط خوب شده، رابط ما شما با هندوستان چقدر سرد شد و حال پس کمه که رابط اینا به خوبی میره، اینا باز دم از این رابط میگیره و باید حکومت افغانستان باید هیچ وقت دفعه اینجا از اینجا رو بالکل قبول نکنه و به شرط قبول بکنه که باید اول بگیم مشکل قطع پاکستان حل کنه و بعدا همراه طالبا بشونه. تا که مشکل ما همراه پاکستان حل نشه و هیچ مشکل حل شدنی نیست.
سلامت باشید. تشکر. سلامت باشین صاحب. ببینیم
شنبه بعدی ممکن که توایی مهربانی که وی آزادی را دیده
اور مهربانی زما غږ مو سلام نو تاسو باندې کوم
سلامت اوسئ مهربانی کوي
عمر بو هم سروان صاحب هغه وشرانو یو متل کړی دا وای دی د خپل خوږه منازې د زمینې ته ودا پاکستان هر وخت خپل چال په تاسې باندې بشي تر کړی دا لکه یا دی سمار بازانو کړه ما په نظر باندې غواړم چې دومره وایم د افغانستان حکومت یې که د افغانستان ملت یې دوی باید هوښیار او دقیق وسي. هغه شرفا اوس چې اوس راغلی ده او دلته دای د پخواین او د سوله خبرې کوي، همدغه شرفا اوس چې مونږ په هجرت کې وو دله لاسه مهاجر خبره نه درلوده. نو دا اوس څنګه کېدایږي چې د افغانستان د خلکو دومره غمخور ده شرابي او دلته بل یو خبره به زه وکړم چې پنجابیانو ته زور ورونه ښیي قسم په خدای ده کوي په رضا باندې لارې ته راولي. دوی چې زور وویني بیا خپله زارۍ درته کوي چې خان صاحب او زور در باندې ورسېد څه رقم چې مونږ تاسې باندې دومره نخرې وکړې
باز هم برای شنونده ها یک موضوع خاطر نشان می سازیم که اگر به اینترنت دسترسی دارن می تانن به آدرس radio.azadi از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرند. یک شنونده دیگر روی خط تلفن هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و شنوندگان محترم تان نیازی هستم از ساروان.
بفرمایید. سلام. مهربانی.
ممنون.
آبادان چون آیاتی که وارد افغانستان شده و بالاخره نتیجه صلح چی میشه مذاکره. نظر من این طوری است که ما قبلا هم گفتیم و حالی هم شاید بیان کنم که دولت پاکستان هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح ثبات و ترکنار ترقی حاکم باشه، زیرا که به نفع پاکستان نبوده و از این طریق پاکستان البته به ضرر خود چی میکنه ثابت میرساند که به نفع ما نبوده است. دوم، پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ و نامی افغانستان در طول این 14 سالی که ما شما شاهد هستیم مستقیما دست داشت. سه، در ترویج مواد در انتجار تحرکات انگیزه با مخالفین دولت افغانستان، جنگ های پارتیزانی و ایجاد نفاق در افغانستان همیشه پاکستان دست داشته و کوشش میکند که دنی طریق اعمال نصف کنه و بالاخره افغانستان رو دنی تضعیفیش که قرار داد همیشه جای و جای بسازهش. به نظر من دید و دید کانفرانس و وعده هایی که البته در قبل زاده شد کلش به اساس چی بود؟ یک شعار بود و در عمل صفر بود. ما شما در حکومت قبلی آقای کرده البته چندین مراتب در انگلستان البته کنفرانس های سه جانبان شفا شد ولی متاسفانه نتیجه چی بی صفر بود و به نظر من که نشست در پاریس صورت می گرفت و چدای را بیسا وعده می دن برای افغانستان این با جز یک دید وادید و یک وعده های دروغی در شعار بوده ولی در صداقت در عمل در وانچنان در وفا به عهد و کدام نتیجه مثبتی نداشته و به نظر من تا زمانی که افغانستان در این سیاستی که فعلا ضعیف داره یک تغییرات اساسی نبیاره و یک برخورد مثل را علیه پاکستان انجام ندهد هرگز در افغانستان و منطقه صلح و ثبات حاکم نخواهد شد. این نظر من متشکر از شما.
سلامت باشین عزیزم. بله اوریدون خیلی روزان معرفی که ی آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب سلیم از جهر است. خیر است خیر هستی؟
سلامت تو سه کور مودن مهربانی.
دغه دغه سروال ته چې دغه کوم کسان چې د پاکستان له سره راغلي دي په افغانستان کې زموږ لپاره سوله ده کې دا پنځه دېرش کال دغه خلک د هغه پاکستان کې اوسېدل هغه پاکستان د لورې څخه مستر راتلل دوی د سپیانو د انسانان چې زموږ د خلکو د ورځي عادت یعنی معنا ده چې تداویانې کې زیاده چې روغتونونه ورته خلاص کړي دي په اسلام آباد کې یعنی معنا په کچرا روډ کې چې نوې ځای دي چې طالبان تور کړي دي دا سپیان ورځي عادت چې اسرائیل ور کړي دي عادت چې ځای نه ور کړي دي یعنی دوی دا په سترګو نه ویني دی دا ټول د خلک دی نوی چې ځان چیرې دی دا خلک د کوم ځای راځي پر تورستان راځي پر موږ باندې عملی کوي یا دی موږ د پالکی موږ د خې دی د پاکستان ته نسی وایي تاسو ولې ځکه چې موږ افغانان دي دی خو موږ افغانان دي دی هغه به موږ سولې خبرې کوو د سولې بشران یو یا موږ د سولې دغه کو تر تاسو خو نه د غشتنې چې وسته موږ خبرې پر راځو په دې کې په مشروع دی دونه نه دي خبرې سره دا څنګه د اسکار د سرویس کال کې دا جنگ دی دا جات په نامه کې کونډیان یو اجتماع او سګرانو ټول په دغه افغانستان کې نن موږ د ملي وتر او نن موږ اسکر او نن کومي بشر ازغلي نن کومي نن مسافر د بسان سره چې دا ټول د پاکستان پالیسي د پاکستان د پنځه دې اسکر د سلوي اسکر د پاکستان په مرسته لرمونه فخړې دي یعنی معنا دا غوښته تورستي امنی د افریقي موږ افغانان موږ مسلمانان په مسجد خو جنگ نه دي دغه په موږ باندې جات راو کې پاکستان یو راو دی افغانستان جات راو دی پاکستان یو راو دی جوه افغانستان باندې ځوانمر کې راو دی په کوم راځه په موږ باندې راو دی اول امریکا ته د ډرایور کړی امریکا د سراغلې د امریکا د ډرایور کړی دی د چاګي په کړی دی نو ماشه دی په وټیم کې اعلان وکړي وای ما چیش کړی دی څنګه جنرال انسان دی نو که ورته چیش کړی دا خپل تور ته مایس نه کړی ما خالي د پاکستان د افغانستان فوج ختم کړی دی ما خالي د افغانستان ارمی ختم کړی ما نور یو کار دی کړی دا جنرال انسان خو غوټین کې د څه څنګه کړی دی د څه څنګه کړی دی بیا دی راځي مو سره محمود خان دغه محمود خان چې زه یاره ته په خاطر کې وڅی دي دغه وخت کې د وتا کو نو د زاینه دغه طالبان د سره سوګنه کې یاله د سره دغه کې ولې موږ وښنه ولې موږ
مننه سلامات اوسې یو شتم پامې چې د مشاستې موضوع دا ده چې دا چې دا مشران راخلی دي دوی پیغام هم وای دا ده چې د پاکستان د حکومت دا پیغام راوړی دی چې تاسو دا ځل د سولې خبرې ومنئ او له طالبانو سره کښېنئ دا ځل به مشکل حل شي یعنی مخکې چې د سولې خبرې وشوې افغانستان پرې شک درلود
موږ یو داسې د خدای زه هېواد لرم نه شی لرم په خدای زما سره ثبوت پروت دی زما سره شام پراته دي
مننه دیدی لپاره چه اوریدون که موضوعیت دی
میروانی صاحب از طریق اسکایپ فکر میکنم شنونده هستن نه تماس از اونا قطع شده یک شنونده دیگر رو داریم بعد از او هم پیام های شما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه زروان سر تاسو ته تاسو همکاران تا اولانی که هم
سلامت تو
سب
میروانی که ویز آزای صاحب
زمان دی د ښاغلو او ښاغلو د شیرپاو کارو نه داخله ده که چېرته ځان پښتون ګڼي او مسلمانې ګڼي او افغانې ګڼي یعنی پخلی افغان نه کېږي چې مونږ ټول سره یو یو نو لاړ سال ته نواز شریف ته سال ته ورته ووایه چې وروره دا سال دې نخلولی دی د ترهګر یا د طالب په نامه یا د بل په نامه ولې را دې خوا رالېږي یا کوچ پښتون دی هم دې تباه کړو هم دې پنجابي کې تباه کړو خبر پښتون دی افغان دی هم دې تباه کړو زما د دې نه خیله ده چې ته ورشې اسلام آباد کې خبرې ورته وکړې چې نوره سم شه ګوره کلر دی او کبر دی مونږ ټول یو افغان یو او مونږ سره یو یو نوره ته سم شه دې خوا دې مرضې مهرباني وکړي مونږ ډېر ستړي شو په تګونو را تګونو پرې ناسته یو خو دې څوک غواړي امن غواړي هلته دې ورشې ټول دی امن او شریف سره دا خبرې وکړي دې خوا دې مرضې
ډېره مننه
زما د طالبانو داخله ده چې بس کوي نوره
یعنی لک وخت پاتې دی د نور خلا عالمي لقیامت کې هغه لکو په دې سورو کې ژوند وکړو نور د جنګونو نه لاس واخلې د پنجابي په خولې مه غلطېږي.
سلامت اوسې، مننه.
تشکر، مهرباني. صاحب یک شنونده از طریق اسکایپ داریم. ساروان صاحب، بعد از او پیام ها بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم محترم نعیمی صاحب، تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته او د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته. فهیم نورانی نابینا یم د لغمان نه. نو واقعا تاسو هر کله ډېر ښکلي موضوعات انتخابوي او اوس هم ډېر ښکلی موضوع تاسو انتخاب کړی. تاسو وګورئ، پاکستان څو ځله موږ سره وعدې وکړي چې موږ به تاسو سره یعنی د سولې په اړه موږ به تاسو سره مرسته کوو، مګر هغوی په خپل وعده وفا ونه کړه. تاسو وګورئ، پاکستان هیڅکله هم د افغانستان دوستی نه غواړي. هغوی هسې په خوله موږ ته وایي. دغه مشران چې راغلي وو د هغه مخکینی ورور خبره، دوی ولې همغه که دوی په واقع رښتینی دي، واقعا دوی ځان د افغانستان یعنی ځان د پښتنو ملګری ګڼي، ولې دوی به هغه ته نه وایي چې بس که په پاکستان کې هم همدا پښتانه وژل کېږي او که افغانستان کې هم دی اوس خو دا د شمال ته هم جګړې لاړې او دلته هم زموږ زیاتره نور افغانان نورونه هم وژل کېږي. نو زما دا پیغام دی ولسمشر غني ته چې د دوی په خبرو باور ونه کړي. دوی هیڅکله هم موږ ته رښتیا نه دي ویلي او نه وایي. او دغه خلک چې راغلي دي، دوی هم د هغوی د پاکستان کسان دي. یعنی نواز شریف ورته ویلي دي، دغه مخکینی ورور خبره ژورنالیستانو نواز شریف نه پوښتنه وکړه، وایي تاسو پاکستان ته خدمت کړی دی، افغانستان اردو مې ختمه کړې ده. نو هغه څوک چې د افغانستان اردو ختمه کړی، هغه څوک څنګه غواړي چې د افغانستان اردو جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان جوړ شي؟ هغه څوک څنګه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي؟ بل مې د مخالف ورونو ته یو غږ دی، او همدارنګه د افغانستان ټول دولت ته زما غږ دا دی چې راځئ تاسو نور د پاکستان او امریکا او برطانیه او د نورو د اثارتونو نه دولت ته هم وایم او طالبانو ته هم وایم چې ځان وباسئ، ټول سره کینئ او خپل مشکل په خپل حل کې کینې، علما ته کینې چې قرآنی فیصله وکړي. ستاسو غږ هم واوري دی، هغوی خبرې هم واوري. کوم سړی چې په حق او فیصله به ما خواته وکړي، خبره به خلاصه شي. خو اوس دوی دولت نه زمونږ دا ګیله راځي چې مثال هغوی وایي چې راځئ سره کینو به د قرآنی فیصلې ته کینو. دولت ولې نه کینی؟ دولت ولې د امریکې او د بل د بل، ولې زمونږ په افغانستان کې مشران کم دي چې دوی فیصله وکړي چې اوس د پاکستان ته دغه ته زما غوښتنه دا چې پاکستان ته د نور بیخي هغه نه کې دغه سیمه ییزو مشرانو نه دغه د افغانستان خپل ولس نه د استفاده وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسې.
تشکر، مهرباني. صاحب، بعض پیام هایی که شنونده ها فرستادن. خیال محمد خیرخوا از پروان نوشته کرده که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید. محمد عثمان مرادی از قندار نوشته کرده که حکومت وحدت ملی به پاکستان هیچ تکیه نکنه و چرا کدام نتیجه مثبت به همراه نداره. ماشالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که آمدن صلح در افغانستان با اظهارات مقامات کشورهای منطقه کاملا رابطه مستقیم داره. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که پاکستان به گپ خود صادق نیست و دولت افغان با افغانستان باید راه دیگر را جستجو کنه. و محمد فهیم ادیب میدانی از کویته اینا با کنایه نوشتن که اگر حکومت افغانستان با مقام های پاکستانی مواد زیل را قبول کنه، صلح به وجود میاد. سیاست افغانستان باید تحت سانسور پاکستان باشه، اردوی ما باید همیشه ضعیف باشه و بندهای آب نباید ساخته شود. البته کنایه آمیز نوشته کردن ایره.
بله، یوشمیر دور پیغامون همشته. یو هم دی عبداللطیف عبدالمطلب آبیدی دی لغمان څخه وای، د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې په پاکستان اعتماد وکړي. هغه فارسی کې یو متل دی چې آزموده را آزمودن خطاست. هدایت امین هادی له هلمند لیکلی د سولې په برخه کې د پاکستان اوسنۍ هلې ځلې بې ځایه نه دي. تل دوه مخي سیاست چلوي. افغان مشران دي د پاکستان په دې بې ځایه وعدو ونه غولېږي. له پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت زیاده. حلیم رزور له فرارود نه لیکلی د پاکستان سیاست مداران چې افغانستان ته راځي، دوی د طالبانو سره سمی اړیکې نه لري. منظور یې دا دی چې د ملت پال مشران خو له طالبانو سره جوړ نه دي. البته دلته خبره د طالبانو سره د جوړ راتللو نه راتللو نه ده، بلکې هغوی د پاکستان پیغام راوړی دی، د پاکستان د حکومت یرغل. له هلمند لیکلی پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او افغانستان په پښو ودرېږي. حمیدالله وطنوال روزګان ولایت چوری ولسوالۍ لیکلي، پاکستان هیڅکله د افغانستان سره صداقت نه کوي، نو د سولې خبرې څه معنا لري؟ او دعوت له هلمند لیکلي، د پښتونخوا چارواکي کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي. او نور الهدا له کندهار څخه لیکلي، د پاکستان نوري لوبي پای ته ورسېدې، اوس بیا افغانان غولوي. هم د پاکستان غواړي چې په دې توګه نړیواله ټولنه او امریکا هم تیر باسي.
شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی.
از صاحب پلان خاطر زابل سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب.
مهربانی.
متاسفانه چه تلفن
از اینا قطع شده. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
عظیم خان عظیمی دی پکتیکا ولایت رول کلی شیدون کرم. نیم صاحب تا او طول اوریدون کن. سلامونه کوم.
سلامات.
مهربانی
کوم. بله بله اورو.
دا دا کوم موضوع نیم صاحب تاسی من خب کرده دا ولی خب موضوع من خب کرده دا او دا دی پاکستان مشران سره غلی دی دلی اون سره کینی سی دی دمون مشران سره او دا طول دواغو بندی او پاکستان پخکاره بانی جگره کهی موگی بینو او دا دی واجخا ولسوالی که دولس و نفر طالبان دی پاکستان روزی دی دی او را لگی دی دی کمردین دی کسی دلاری را عروی دی دی او ملیشه ور سره دا او دا کسان در تکنی که موگی بخپل استرگو بندی بینو بلتا موطر دی ملیشه موطر ور او طالبان را وستی دی دولت و نفر دی وز خور سوالی بانی جنگ روان دا او طالبان و پاکستان فکاره بانی جنگ کهی جگله کهی او دلتا موطه یه ایسی موط سوال سای سرغوارو آنه دا دی مو حکومت نیر جگ خبرو درواغو بانی نخص آویزی دا دی پاکستان خبرو بانی فکاره بانی دی جگله روانه کلی دا فکاره بانی دی جنگ کهی او موی حالت زخنان وینو چی دی کمردین کاریز کنون بانی او سیمه دی بازار دی پاکستان که دلتا زخنیان بیا و روی علت تزایی کیگی اسپتالی که داخلوی و دا جگرانی فکاره روانه کلیده و دلتا مبتراسی که مبتای سرسوره کهو و نواشیریف و دا و که دا سمور مشاران دی پاکستان دا فکاره بانی جنگ روان دا نموی اکمال تزاییله کیگی دی سر نور دا علی که وش کهو دا علی که و سرپری که او جنگ سر شروع که جنگ که جنگ سر شروع که دا غمره با مو نور مرو اوانی از آنام به دغم را نور ملکیگی دغم را بزایکیگی لکه دا اوچی زایکیگی حالا به دغم نوالا که دایتی که باکستان را بخکاره بانی جگره روانی
مننه سلامت سه
اول نور ملکتو سر علیکه ونچی لین سر علیکه ونچی
دیر مننه لطفاً یو چه لندی خبری که وچی دیر آوریدون که تانو بد فرسید.
بله تشکر میکنیم از این شنونده ما و بله یک شنونده دیگه هستن بعد از او پیام ها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سروان
و علیکم السلام. مهربانی کوی صاحب.
اسم سروان صاحب من راغاوله.
بله صاحب تاسو راغاورو لطفاً ژر خبری پیل کړئ.
تاسو سلامونه وایم او خو زما نظر په دې اړه دا دی سروان صاحب چې دا خلک دې د سوي خبرې مختولاله سیمه کولای شي خو کچې دا د خپل سر وي او د پاکستان د پوځ یا د نور حکومت تر اغېز لاندې نه وي نو تمه ورته لرم ان شاء الله د سوي خبرې کولای شي.
بله تشکر. سلامت که نظر کوتاه دادین. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که هدف پاکستانی ها به هر فرد افغان آشکار شده که حکومت افغانستان دیگر نباید شکار سخنان چرب و فریبنده حکومت پاکستان شد و گفتند که قطع روابط هزار بار بهتر از روابط موجود است و رابطه کشور ما باید با هند مستحکمتر شود. این بهترین بدیل پاکستان بر افغانستان است. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست ولایت بغلان نشه کرده پاکستان دید که مردم افغانستان از کارهای زیر پرده ایشان آگاه شدند. سران هر دو طرف گفتند که نوشتن که سران دو طرف خط دیورند را اینا پیش کردن تا دولت آگاه باشه گفتن و نقشه تغییر کردن. نمیدانم هدفشان چی است. عبدالفهیم رحمانیار از ولایت پنجشیر نوشته کرده که پاکستان حامی اصلی تروریسم و طالب هاست و خود دچار وضعیت بد امنیتی است. انفجار و انتحار در اونجا صورت میگیره و پاکستان تا وقتی که قطع رابطه با تروریست ها و طالبان نکنه در مورد صلح با افغانستان کار کردن نمیتونه. جمعه خان متوکل نوشته کرده که از دشمن سوگند خورده افغانستان یعنی پاکستان هنوز هم امیدوار بودن یک کار احمقانه است. و محمد در پیام خود نوشته کرده که تمام کشورها ما را برباد کردند، این جنگ جنگ پاکستان و هندوستان است.
بله، او د تلفن لاری اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سلام رادیو،
السلام علیکم. خادم نور دفتر اولتون سلام و نمونه کلی آزادی رادیو کارکون که اوریدون که بمانه
سلامت توسی مهربانی
زمان نظر بسیده اید افغانستان و لست افغانستان ملت داناری و ایچ پاکستان بود بطار خلیت نمیری زداوی همه که پاک دفاغه در افغانستان هر گاونده که پاکستانی که ایران در افغانستان بطار خلیت نمیری نمیری مورد در افغانستان و لست دولت پده بانده پویشی مخالف روی پده بانده پویشی چه در مورد بطار خلیت نمیری مورد وطن بربادی که سو خرادی غاری پی چواخ که افغانستان در پاکستانی که ایران در افغانستان آبادی او سوکالی دی نه وای نو به د مشران د چارواکی ک طالبان ک دا خدي دا کوشش وکړي ځان سره د اړین اجداز مور د وطن د پاره شنیت نه لري د ولست پاره شنیت نه لري پاکستان هم ګاونډیان لري، ایران هم ګاونډیان لري، د هر مملکت ګاونډیان لري. د خپل بهرنی ستراتیژي د سمې د خپل بهرنی تګلارې د سمې کې باید دوی ځانونه خپله د بحران څخه راوباسي په نظر کولو باندې نه پاکستاني پلان په راتلو باندې یا د وتلو باندې دا په سلهاو ور ولاړو وراله
څنګه چې تاسو مرزه نه لري څنګه لګاتونه درست. مننه سلامات اوسې بل که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
خالي اسکایپ اس نه قطع شده
او پیغام به ول ول
بله میرونیس
محمد نورستان لیکلی دی و مذاکرات اصل کې د پاکستان سره دی نه د پاکستان له غلامانو سره چې د په نظر طالبان دی. ایدگل بهار د هلمند له مارجی ولسوالی څخه لیکلی روایت د پاکستان پالیسی ده. تر ټولو مخکې مشهور خبره ده چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. ولی له خاص روزګان لیکلی وای چاروکو د خپلو خلکو سره صداقت وکړي چې له پاکستان څخه تمونه کوي. او یو بل اوریدونکي نوم یې لیکلی نه دی، فکر کوم چې بله طلحه رحیمی له کندهار ولایت لیکلی دی وای د پښتنو د قومي مشرانو راتګ تر ډیره موثریت د پښتنو په یووالي کې لري او لارلی دی او پاتې شوی له پنجاب نه د سولې همکاري زما په اند چې لویه اشتباه ده، باید له پنجابه د همکاري هیڅ راز غوښتنه ونه شي.
شنونده داریم از طریق تلفون، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب، بفرمایید صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
شفیع الله صدیقی د زابل ولایت سره سره د تلیفون پر کرښه یم.
مهربانی کوئ.
موږ افغانان څه نور دا پکار دی چې تحصیل ترسره کړو او خاص روابط د ټولو ممالکو سره ولرو، نو دا به ډېره مرسته شوي.
صحیح.
بله
مننه سلامت و سید.
شکر. نظر کوتاهی داشتن شنونده ما. یک شنونده از طریق اسکایپ هستن سوران سید. مهربانی بفرمایید.
سلامونه زدران درویش هم لپلازمین دوحه چخه.
مهربانی کوی سید. قطر چخه بله؟
بله بله لقطر چخه. اندیر خوشحاله هم چه دلر پختونخوا مشران کابل تر اغلی دی خو زما په اند کثیر حکومتونو لا ډاکټر نجیب نه را پدې خو د طالبانو تر واکمنه تر جمهور رئیس کرزی تر اشرف غنی دورې پورې د کوزی پښتونخوا د مشرانو رول د افغانستان د سولې په مورید وګوري نو تر نن ورځې پورې دوی هیڅ هم نه دي کړي. زما په اند دا زما شخصي نظر ده، بل پلو تر پاکستان نه چې نړیوال تضمین د سولې په مورید وانخیستلی شي په پاکستان باندې بیا باور کول د زه به د یو خوشبینی به د افغانستان دپاره یو تلپاتې نه هیلیدونکې هیره وي، ځکه د اکثره هغه ولایتونه چې د پاکستان سره ګډه پوله لري باور وکړي چې د دې سیمې اکثره هغه مخور مشران اوس په یوه نامه په بله نامه باندې نیول کېږي. پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې لا سپین بولدک نه نیولې تر سپینې شګې تر غلام خان بندره پورې چې د کومې سیمې اخواته د خیبر پښتونخوا یا د کوزي پښتونخوا پورې تړلې دي دلته د طالبانو په ولکه کې ساتل کېږي. یعنی اکثره دا اوسي چې زه پېژنم زموږ د سیمې لس پنځلس مشران دي هلته د طالبانو سره د همدغو خلکو سره هغلته اوس بندیوان دي، نو نه پوهېږم چې هغوی به څه ترې غواړي. خو که په افغانستان د کوزي پښتونخوا د راغلي پلاوي نه د پاکستان حکومت سره د دوی ناشته د پاریس د لپاره یو زمينه برابروي، نو دوی باید یو نړیوال تضمین ولري چې د پاکستان د لترخګرو لا هغه ځلونه لاس واخلي چې په دغه ډیورن په دې اوږدې غاړه کې پراته ده، د هغې بعد باید سولې سره یا د سولې پروسې ته لاره وموندي.
صحیح سو، ډیره زیاته مننه کوروردان.
تشکر، سلامت باشین. شنونده عزیز از دوحه تماس گرفته بودن، پایتخت قطر. برخی پیام ها را داریم و میرسیم آهسته آهسته به وقت نشر خبرها. محمد هاشم از المن نوشته کرده: پاکستان اگر در افغانستان صلح میخواه، مراکز طالبان را که معلوم دار در کویته و پشاور است اونا را بسته کنه، در غیر او فریب دادن هست. ادریس از کاپیسا نوشته کرده که پاکستان دشمن قسم خورده افغانستان است و گفتن خونه جوانای افغانستان را میریزانم. محمد عزیزی از هرات نوشته کرده که پاکستان کشور خائن است و هرگز نمیخواهد که در افغانستان صلح به افغانستان آرام شود.
بله، نارنج در لارام څخه دی هلمند لدلار او بشید فرال دلارام څخه لیکلی دی چې رښتیا هم راغلی میلمانه پر نواز شریف فشار واچوي مسله حل کړي شي، نوري خبري ګټن نه لري. عزت الله انګار له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی: پاکستان د پښتونخوا د لوړ رتبه مشرانو څخه د سیاست په برخه کې غلطه استفاده کوي. دا جرګه د دشمن له لوري راستول شوی، پاکستان د افغانستان بې ساری دشمن دی.
بله، تشکر میکنیم از شنونده ها که تا این لحظات تماس گرفتن، برای ما پیام فرستادن و با ما همراه بودن، چی از طریق تلفن چی از طریق اسکایپ تماس های از اونا را داشتیم با خود. سلامت باشین و در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماس های تلفنی شما و تماس هایتون از طریق اسکایپ پاسخ بگیم، اما میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 برای ما بفرستین.